سهر لس بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې دویمه غړای کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه د پاکستاني او نړیوالو ورځپاڼو لیکنې او د مشال رادیو 19 پروګرام د تاریخ پاڼه درورو خبرونه له بوریوال کاکړاو
لمړی د مهم خبرونو سر ټکی د پاکستان پوځ ادا کوي چې په شمالي وزیرستان کې لس وسلوال وژلي او د هغوی پټنځایونه یې لمنځه وړي دي. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم وایي په فاریاب ولایت کې د پاکستان د جاسوسي ادارې ISI یو جنرال وژل شوی دی. او د امریکا د ډیموکرات ګوند مشران وایي په کانګرس کې دومره قوت لري چې له ایران سره سوی تړون له ردېدو وژغوري. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان پوځ ادا کوي چې په شمالي وزیرستان کې یا لس وسلوال وژلي او د هغوی پټنځایونه یې لمنځه وړي دي. د دې پوځ د عامه اړیکو څانګې ویلي چې دا وسلوال د چهارشنبې په ورځ د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې په هوایي بمباریو کې وژل شوی دی، خو آزادو سرچینو د دې پوځي چارواکو د دې ادعاو پخلی نه دی کړی. بل پلو د سیمې خلک وایي چې په دې بمباریو کې عام خلک وژل کیږي. وسلوال طالبانو هم ویلي چې دوی ته څه زیان نه دی پکې رسېدلی. پاکستان د افغان چارواکو د تازه نیوکو پر ضد د احتجاج په توګه په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ورغوښتی دی. پاکستاني چارواکو افغان سفیر جانان نوسازی ته د ځینو افغان سیاستوالو د هغو ګوتنیونو په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي کومې چې د پاکستانیو چارواکو په وینا د دوی ملک ته سپکاوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ ناوخته په یو خبر پاڼه کې وویل چې د پاکستان د بهرنیو چارو سیکرټری اعزاز احمد چودھری افغان سفیر ته وویل چې داسې تورونه دوه اړخیزه اړیکو ته زیان رسوي. د اعزاز احمد چودھری په وینا دواړه غاړو د خپل منځي اړیکو د شکولو لپاره ډیر زیار ایستلی دی. د په دې وروستیو کې د افغان سرحدي ځواکونو لخوا په ډزو کې د درو پاکستانیو عسکرو پر وژنه کلک احتجاج کړی او ویلي دي چې پاکستان له زغمه کار اخیستی او پر نورو د تورونو لګولو لوبه نه کوي. دا لغه وروسته ده چې افغانستان د سه شنبې په ورځ په کابل کې پاکستاني سفیر ور وغوښت او له هغه یې پر پوله د هغې پیښې په اړه وضاحت طلب کړ چې اته افغان سرتیري پکې وژل شوي دي. د بلوچستان گورنر محمد خان اڅکزی وایي پاکستان او افغانستان دواړه د ترهګرۍ پر ضد سره یو دي. د په وینا هغه وخت لرې نه دی چې په ټوله سیمه کې به ترهګرۍ لمنځه ولاړه سي. محمد خان اڅکزی دا خبرې د چهارشنبې په ورځ ناوخته په کوټه کې د افغانستان په کونسلګرۍ کې د هغه هیواد د خپلواکۍ په ویاړ په جوړه سوې غونډې کې له ګډون وروسته مشال راډیو ته وکړې. ده ویل بې له دې بله لار نشته چې په سیمه کې ترهګرۍ لمنځه یوړل سي. د ماشومانو لپاره کار کوونکې د ملګرو ملتونو اداره یونیسف وایي په قبایلي سیمو کې یا د ګزار ناروغۍ د مخنیوي لپاره نوې تګلاره جوړه کړې ده. دا خبره په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د پولیو ضد ناروغۍ لپاره د یونیسف مشر ډاکټر محمد جوار خان نن مشال راډیو ته وکړه. ده ویل د دې نوې تګلارې له مخې به تر 1500 پورې ځایي وګړو ته د پولیو د مخنیوي لپاره دندې ورکړل سي.
جمرود چې کوم تحصیل دی پاغي کې مونږ ان شاء الله تقریبا 340 پورې کسان اخلي. باړه کې دا 200 پورې ایف آر بنو کې او شمالي وزیرستان کې تقریبا 550 کسان به مونږ اخلو چې هغه په پولي مهم کې به حصہ اخلي. دې ټایم پورې تقریبا ریکروټمنټ چې دی دا غي برسي برتیان کې دا کمپلیټ شوی دی. تقریبا پای کې ډېر ښه خبره دا شو چې مونږ سره تقریبا ټول خلک لوکل دا هغه ځای راغلو.
د یونیسف له شمیرو سره سم تیر کال په قبایلي سیمو کې د پولیو 103 ناروغان میندل شوي وو او په روان کال کې تر اوسه 8 ناروغان مخته راغلي دي. د خیبر پښتونخوا مدني ټولنو د انټرنیټي جرمونو په اړه د پاکستان د نوي قانون پر مسوده کلک نیوکې کړې دي. د چهارشنبې په ورځ ناوخته د پېښور په مطبوعاتي مرکز کې مدني ټولنو د پاکستان د مرکزي حکومت لخوا د سایبر کرایم بل په نامه د مسوده د بیان د ازادي او بشري حقونو پر ضد وبلله. د خیبر پښتونخوا د مدني ټولنو د شبکې یو مشر قمر نسیم په دې اړه مشال راډیو ته وویل
په سایبر کرائم باندې پابندی لګول، سایبر ټیرریزم باندې پابندی لګول، د سره موږ حکومت سره کلک ولاړ. خو د دې په اړه کې چې کم د اختلاف رائے دا هغه یو جرم جوړی په دې ملک کې. نو که یو سړی آنلاین صدا سے خبرو لیکي چې حکومت پاغه باندې انسیکیور فیل کی، نو دا خلاف باندې هم د سایبر ټیرریزم مقدمه کومه چلولی شي، او ډیرو خلکو باندې پرچی کټ شي چې هغه ملزمان شي او هغه مجرم نشي، نو هغه سره ودرېدل هم یو سزا چې کم دا په دې بل کې ویل شوی دی.
دوی ویل چې کچیری پارلمان دا بل منظور کړ نو دوی به یې پر ضد سپریم کورټ ته ولاړ سي. د پاکستان د مرکزی حکومت چارواکي بیا وایي چې داسې قانون په نورو هیوادونو کې هم شته او له بشري حقونو سره په ټکر کې نه دی. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم وایي په فاریاب ولایت کې د پاکستان د جاسوسي ادارې ISI یو جنرال وژل شوی دی. جنرال عبدالرشید دوستم په فاریاب ولایت کې د وسلوالو پر ضد د افغان ځواکونو د عملیاتو مشري کوي. د ویل
جنگ ما در اینجا جنگ ورماچ و جنگ بالا مرغاب و جنگ قیصر المار نیست، جنگ ما با ISI پاکستان
دلتا از مو جکلا در بالا مرغاب قیصر او المار نده، بلکه مو جنگ در پاکستان ل ISI سره دی. در ISI یو جنرال چه قاری شیخ حاجی مولوی نمونه ی پرزانی شو، ورم ورس پا جکلا که پستر گوه لگید او وجل شو.
خو د پاکستاني چارواکو لخوا تر اوسه په دې اړه څه دریځ مخته نه دی راغلی. د امریکا د استازو په جرګه کې د ډیموکرات ګوند مشر ویلي که چیرې له ایران سره سوی تړون د یو قرارداد له لارې رد سي، نو دوی دومره رای لري چې د هغه قرارداد د مخنیوي لپاره د ولسمشر باراک اوباما د ویټو واک پر ځای وساتي. تمه ده چې د ریپبلیکن ګوند مشران به په راتلونکې میاشت کې ولسمشر باراک اوباما ته یو داسې قرارداد وړاندې کړي چې له ایران سره سوی اټمي تړون ردوي. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال رادیو اوریدل چې بوریوال کاکړ وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. د پاکستان پوځ داوا کوي چې د شمالي وزیرستان په شوال کې کړیو پرونی او هوایي بمباریو کې یو شمېر وسوال وجلي او پټنځایونه یې ورته تباه کړي دي. د بلوچستان گورنر پرون په کوټه کې د افغانستان د خپلواکۍ د 96مې کلیزې په ویاړ جوړې وې غونډې کې د ګډون پر مهال مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان او افغانستان د ترهګرو د ځپلو لپاره باید یو بل ته لاس ورکړي.
ګورنر نشت به دا غوښتل چې دهشتګرد دغه علاقې سړي کړي نو په دنیا کې امن نه راځي.
د خیبر پختونخوا گورنر بیا پرون په پیښور کې غونډې ته په وینا کې وویل د دې لپاره چې قبایلي وګړي انصاف ته لاسرسی ولري په هر قبایلي سیمه کې به ځانګړې محکمې یا فاټا ټریبیونلز کار پیلوي. خو د قبایلي سیمو وکیلان بیا له دغه حکومتي اقدام څخه د قبایلو په ژوند کې د کوم مثبت بدلون راتګ ته هیله من نه دي.
کټ شر ته کینی او کټ لنګې ته کینی خبره یو ده. مونږ ویل چې دا بیوروکراتیک مایند سیټ اپ ماته ول پکار دي.
او د ماشومانو د خیر ښېګڼې لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف یو مشر وایي په قبایلي سیمو کې د پولیو ضد کمپاین لپاره یې نوې تګلاره جوړه کړې چې پکې یې ځایي خلک د رضاکارو په توګه اخیستي دي.
یو بل پیژني او انشاءالله کوي چې موږ ته د ستونزو څه مطلب نه به چې دنو څوک پولیو نه به انکار کړي.
د تاریخ پاڼه 19 پروګرام هم اوري هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. دا هم ولنه موجود پاکستان پوز ادا کوي چې پرون د شورو یا چهارشنبه پر ورځ د یې د شمالي وزیرستان په شوال کې کړیو هوایی بمباریو کې لکتر لګل لس وسلوال وجلي او د غوی پټن ځایونه یې هم لمنځه وړي دي. خو د سیمه اوسیدونکو بیا شکایت کوي چې د پوز په عملیاتو کې غوی ته هم د سرو مال زیانونه اړول کیږي. دغه خلک له حکومت غواړي چې د پوځي عملیاتو پر مهال د غوی د مرګ ژوبلې پیښو ته د پای ټکی کیږدي. له سیمې د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر رپورټ راکوي.
چارواکی وای جیټ الوتکو ډیورنډ کرخه ته نږدې شوال کې د وسلوالو په ټیکانو بمونه غورځولي چې ورنه ټیکانې تبا کړې او لس وسلوال یې په موقع وژلي. د فوزا ماډی کو څنګه ISPR هم د هوایی بریدونو پخله کړې او د لسو وسلوالو د وژنې داوا کوي. خو آزاد سرچینو لخوا د دې سپیناوی نه دی شوی. بل طرف ته د سیمې خلک داوا کوي چې 1300 ورځو کې د غلطه په هوایی بمبارو کې دوی ته ځاني مالی تاوانونه اوړېدلې. میډیا ته په خبرو کې د شوال او د تاخیل خلک وایي چې دوی هم دغه بمبارو کې د مرګ ژوبلې سره مخ کیږي چې باید دولت د ولسی وګړو ژغورنه وکړي. وسلوال طالبان داوا کوي چې دغه بمبارو کې د دوی ستاوان نه دی شوی. شمالي وزیرستان د تاخیل او شوال کې د 1300 ورځو نه هوایی بمباری کیږي. چې تر اوسه پورې د آی ایس پی آر لخوا میډیا ته وخت په وخت ورکړل شوو بیانونو د شمیرې په مطابق په تیرو څلورو ورځو کې ټول 113 وسلوال وژلي شوي دي. شمالی وزیرستان کې جون 2014 کال نه فوزی عملیات روان دي چې د فوز په وینا شمالی وزیرستان قریبا 90% برخه یې د خپل کنټرول لاندې راوسته او وسلوالو څخه یې پاکه کړې ده. چې د دوی په وینا اوس یې ډیورنډ کرخه ته نږدې د تاخیل او شاوال کې هوایی بمبارو او ځمکني عملیات پیل کړي. دوی دعوه کوي چې دغلته اوس دوی مخ په وړاندې روان دي. شمالی وزیرستان نه بیکوره شوي خلک په بیا بیا غوښتنه کوي چې دولت که د شمالی وزیرستان 90% علاقې کلیر کړې وي نو دوی د خپلو سیمو ته ستانه کړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
په داسې حال کې چې د پاکستان پوځ ویلي په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې بریاوې ترلاسه کړي او وسلوال یې په شا تګ مجبور کړي دي. د هیواد د پنجاب صوبې په اټک ښار کې د روانې میاشتې په 14 نیټه شوي ځانمرګي برید کې د هغه صوبې د کورنۍ او چارو د وزیر په شمول د یو شمېر کسانو وژنه د وسلوالو د ماتولو د پاکستاني پوځ پر دغو دعوو پوښتنې ولاړوي. پر دې موضوع ملیح امیرزاده جوړ کړی رپورټ اورو.
کسان په شمالي وزیرستان کې د ضرب عزب په نامه پیل شوي آپریشن وروسته په پاکستان کې په وسلوالو بریدونو کې کمی راغلی، خو د اګست په 14 په اټک کې په یو ځانمرګي برید کې د پنجاب د کورنو چارو د وزیر شجاع خانزاده وژنې یو وار بیا خلک اندېښمن کړي دي. د پنجاب صوبې د دغه لوړپوړي چارواکي د وژنې سره دا پوښتنه هم راپورته کیږي چې وسلوال د قبایلي سیمو نه اوس ښارونو ته منتقل شوي دي که څنګه. خو د دفاعي چارو کارپوه بریګیډیر محمود شاه وایي چې په پنجاب کې چې کومه حمله شوې د هغې نوعیت د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو نه جدا دي.
پنجاب حکومت خلاف کاروائی شروع کری دی سوچی
په پنجاب کې د پاکستان مسلم لیگ نون یو مشر صدیق الفاروق وایي حکومت دا وخت په صوبه کې د وسلوالو ډلو خلاف په کاروایی لاس پورې کړی دی چې مثبت نتیجې را روانې دي. دی وایي په ټول ملک کې د وسلوالو خلاف عملیات روان دي چې تر هغې به جاری وي تر څو چې وسلوال له منځه نه وي وړل شوی.
تاسو په دې وروستیو کې وکتل چې هغه وسلوال چې پر ضد عدالتونو هم فیصله نشوه کولی، لکه کله چې ملک ساک او ملګرو یې تښتېدل غوښتل نو له پولیسو سره په نښته کې ووژل شول. دغه شان د نورو وسلوالو تنظیمونو ډېر غړي په پنجاب کې نیول شوي دي. تر حملې مخکې له هغوی وسله او د برید منصوبې ترلاسه شوي دي. د دې وجه دا ده چې د پنجاب انتظامیه او حکومت په ډېره جدي توګه د ذمهوارۍ سره کار کوي. دې ته هم وګورئ چې مرکزي حکومت له ټولو سره په ګډه د مدرسو خلاف او دغه شان له نورو معاملو سره اړه لرونکي یوه پالیسي جوړه کړې او پر عمل هم روان دي. نو که پنجاب وی، خیبر پختونخوا وی، سندوی، بلوچستان، په هر ځای کې د وسلوالو خلاف عملیات روان دي او ان شاء الله د دې به ښه نتیجه راوځي.
د بریګیډیر محمود شاه په خبره د وسلوالو خلاف د کاروایی ترڅنګ دا ضروری ده چې حکومت د صوبو په امنیت توجه ورکړي. دی وایي د شجاع خانزاده د مړینې تر شا یوه وجه کمزوري امنیتي انتظامات وو.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په اسلام آباد کې افغان سفیر جنرال موسازی دغه دفتر ته وغوښته ورته د افغانستان دولت او افغان رسنیو لخوا پر پاکستان د لګېدلو تورونو او په دې وروستیو کې پر ګډه پوله د پاکستان د ملیشه ځواک د دریو سرتیرو د وژل کېدو پر وړاندې خپل احتجاج وکړ. تر دې مخکې کابل ورته اقدام کړی و. تفصیل له پیښوره د مشال ریډیو خبریال زبی شفق راکوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې افغان سفیر احضار کړی او په دې وروستیو کې د افغان دولت او افغان رسنیو لخوا پر دې هیواد د لګېدلو تورونو د رواني میاشت په 14 نیټه پر پوله د خپلو دریو ملیشه ځواکونو د مړینې له امله ورته احتجاج کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم په کابل کې د پاکستان سفیر احضار او د هغو 3 تنو افغان سرحدي ځواکونو د وژنو له امله ورته احتجاج کړی و چې د دوشنبې په ورځ په کونړ کې د پاکستاني پوځیانو د درنو وسلو د انداخت له کبله ووژل شول. د بهرنیو چارو وزارت خبر پانه په دې اړه کاږي. د بهرنیو چارو وزارت سکرتر اعزاز احمد چودھری افغان سفیر ته ویلي چې دا ډول تورونه به د دواړو هیوادونو خپلمنځي اړیکو او هغه باور ته زیان رسوي چې دواړه هیوادونه له تېرې مودې راهیسې د ودې لپاره سختې او پرله پسې هڅې کوي. دغه وزارت چارواکو همدارس د افغان دولت تخه تورونه رد کړي چې وايي پاکستاني پوځیانو په کونړ کې پر افغان ځواکونو ډزې کړي او اته سرتیري وجلي او زیاتوي. د پالیسۍ له مخې پاکستاني ځواکونه جګړه نه پیلوي بلکې یوازې د ځان دفاع په صورت کې جګړه او ډزې کوي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ په دې وروستیو کې پر پوله تاوتریخوالی د پخوا په پرتله زیات شوی چې په نتیجه کې دواړو خواو ته مرګ ژوبلا اوښتې ده. له بلې خوا د سیاسي او سیمه ییزو چارو یو شمېر کارپوهان د پاکستان او افغانستان ترمنځ په دې وروستیو کې پر یو بل بې باور کېدل د دواړو هیوادونو لپاره زیانمن بولي او ټینګار کوي چې د دواړو هیوادونو مشران دې موجودو ستونزې د خبرو اترو له لارې هوارې کړي. د سیاسي چارو کارپوه مشتاق یوسفزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
داسې خلک د پولې له دې خوا مشته او اخوا مشته بیا چې هغوی دا غواړي چې د پاکستان او افغانستان منځ کې چې فاصلې سوا کې تاوتریخوالی سوا کې هغوی د دواړو ملکونو د مشرانو دا حقیقت ومني چې دا مشکل دلته شته. پکار ده چې دوی ورسره کښېني او دا چې کوم فیصله کوي چې د دې د حل کولو لپاره لاره وګوري.
که له یوې خوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دا هیواد به له افغانستان سره د ښه ګاونډیتوب پالیسۍ ته دوام ورکړي او هیله یې څرګنده کړې چې افغانستان به په راتلونکو کې پر پوله دا ډول پېښو مخنیوی وکړي او له پاکستان سره به یو ځای د دوړخیزو اړیکو د پراختیا لپاره کار وکړي. خو له بلې خوا بیا افغان دولت وایي چې پاکستاني پوځیان له تېرو شاوخوا 15 کلونو راهیسې د افغانستان په یو شمېر سرحدي ولایتونو راکټي بریدونه کوي چې په نتیجه کې لسګونه کسان وژل شوي، ټپیان شوي او بې ځای شوي دي. که څه هم د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دغه اقداماتو په خبرګون کې څو ځلې د پاکستان سفیر احضار کړی، خو د دغه وزارت د چارواکو په وینا تر دې دمه لا کومه مثبته نتیجه نه ده ترلاسه کړې.
له پېښوره زبی شفق و. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال وایي په شمالي ولایتونو کې د وسلوالو ډلو پر وړاندې روانه جګړه په اصل کې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI پر ضد د افغانستان جنگ دی. جنرال عبدالرشید دوستم په قیصار، غورما، چولمار ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د الماس پوځي عملیاتو د مشرۍ لپاره فاریاب ته تللی دی. جزئیات د فرشتې جلال زین اورو.
شاغلی دوستم پرون د فاریاب په غورما چولسوالۍ کې د ازادي راډیو خبریال ته وویل په دې عملیاتو کې د پاکستان د استخباراتو د ادارې د یو جنرال وژل کېدل څرګندوي چې د جنگ روشه چیرته ده.
جنگ ما در اینجا جنگ غرماچ و جنگ بالا مرغاب و جنگ قیصر المار نیست، جنگ ما با ISI پاکستان
دلتا از موش جگله در بالا مرغاب قیصر او المار نده بلکه موش جنگ در پاکستان لISI سره دی. در ISI یو جنرال چه قاری شیخ حاجی مولوی نمونه پرزانی شو ورن ورس پا جگله که پسترگه و لگید او وجل شو. شاغلی دوستم وویل په بالامرغاب کې د عملیاتو پر مهال د وسلوالو طالبانو لخوا د سرحداتو د وزارت لپاره نومول شوی قومندان زخمي شوی دی. د ده په وینا په بالامرغاب کې د ازبکستان د وسلوالو مشر قاری زبی هم په جګړه کې وژل شوی دی. د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال ازادي راډیو ته وویل په سیمه کې د پوځي عملیاتو تر پای ته رسیدو وروسته به د حلقوي سرک د جوړولو کار پیل شي. جنرال دوستم پرون له ازادي راډیو سره په مرکه کې څرګنده کړه چې په نږدې ورځو کې به په کندوز کې هم فاریاب ته ورته پوځي عملیات پیل شي.
فقط فیصله شورای امنیت است، هدایت دکتر طیب اشرف غنی رئیس جمهور. بخیر، ما بسیار دلم میخوانه از اینجا کدم خوبتر نتیجه را به دست میارم در کندوز.
په فاریاب کې د الماس فنون پوځي عملیاتو کې د ملي اردو عسکر، ملي پولیس او د افغانستان د ملي امنیت ادارې غړي ونډه لري. د ولسمشر لومړي مرستیال وویل په دې عملیاتو کې هماهنګي ده او زیاتې سیمې له وسلوالو نیول شوې دي. ښاغلي دوستم څرګنده کړه چې له فاریابه د وسلوالو د تیښتې د مخنیوي په خاطر یې تر هلمند چې پاکستان ته نږدې دی په لاره کې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کړي دي.
د فرشتې جلال زای رپورټ موردو. د بلوچستان گورنر محمد خان نڅکزی وایي پاکستان او افغانستان دواړه د ترهګرۍ پر ضد سره یو دی او هغه وخت لري نه دی چې له ټولو سیمې څخه د ترهګرۍ ډلې له منځه یوړل شي. دا خبرې نوموړي په کوټه کې د افغانستان په کونسلګرۍ کې د هغه هیواد د خپلواکۍ په ویاړ جوړه شوې غونډه کې کړي چې زموږ همکار خدای نور ناصر یې تفصیل راکوي.
د بلوچستان گورنر محمد خان اڅکزای وایي پاکستان او افغانستان دواړه هیوادونه د ترهګرو او ترهګرۍ پر ضد یو دي او د ده په خبره دواړو هیوادونو ترهګر په سیا اخیستې چې ډیر ژر به په ټوله سیمه کې امنیت وغوړېږي. گورنر اڅکزای دا خبرې په کوټه کې د افغانستان په قونسلګرۍ کې د دغه هیواد د 96مې خپلواکۍ د جشن په ویاړ په جوړې شوې لمانځغونډه کې تر ګډون وروسته له مشال راډیو سره په خبرو کې کړې. د اڅکزای په خبره د افغانستان او پاکستان د پولې دواړو غاړو ته ترهګر پټن ځایونه لري او یوې بلې خوا ته اوړي را اوړي.
د دې ښکالو څخه دلته بین الاقوامي دهشتګردي روانه وه. د یوې خوا څوک راشي کې د بلې خوا څوک راشي خو په مخه یې اخیستي دهشتګردان. بارډر دونه لوی دی او داسې سره سروی دی چې یوازې ساتل کېږي هم نه.
د ګورنر محمد خان اڅکزي څخه مې وپوښتل په داسې حال کې چې د افغانستان او پاکستان اړیکې په دې وروستیو کې یو وار بیا ترنګلې شوې، آیا یاد دوه هیوادونه د ترهګرۍ پر ضد سره یو دي او کیا؟ ګورنر اڅکزي په ځواب کې وویل
دنیا سے ختمی جی کنینو دنیا کے امن نہ راج استنبول سے روا کے تر کندار پوری دا گرد علاقہ پر شورش دا
تر دی وڑان دے پا کھٹا کے دا افغانستان قونسل جنرال وحید اللہ محمد دیل منز گونڈے تا پخ پلا وینا کی ویل افغانستان نور جوڑ سوی او دا پر مختاک پر لور رہی سوی دی دا ممن پا وینا افغانستان پا تیرو پنزل و سکلونو کے دا سی لاست راوڑن یرا وڑی دی
دا خلق و لخواد دا نظام تاسیس دا سو دا رول پا دا ٹول ٹاکونو کرنا د ملي یووالي د حکومت جوړول د امنیتی او دفاعي چارو مسؤلیت په بشپړه توګه د هیواد د ملي امنیتی او دفاعي ځواکونو په غاړه اخیستل د منطقې او نړیوالو هیوادونو سره دوستانه او ستراتیژیک مناسباتو وسعت پیدا کېدل د معرف او زده کړې په پرمختیاو چې اوس مهال په ښوونځیو کې د 11 میلیونو زده کوونکو چې 30% انجونې دي شمولیت لري.
په کوټه کې د افغانستان د خپلواکۍ د ورځې په دې غونډه کې د پاکستان د سینیټ د قومي او صوبایي اسمبلی نارینه او ښځینه غړیو د پاکستانی فوج د سوهیلي کمانډ د قومندان استازي سیاستوالو لیکوالانو او ګڼو افغان کډوالو هم ګډون درلود. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د افغانستان ولسمشر وایي ګاونډي او د سیمې هیوادونه باید له تروریزم سره په مبارزه او دغه هیواد ته د سولې په راوستلو کې همکاري وکړي. محمد اشرف غنی پرون چهارشنبه د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ترلاسه کولو د 96مې کلیزې په لمانځه غونډه کې دا هم وویل چې له ټولو ګاونډیو سره ښې اړیکې لرل غواړي او هیله څرګنده کړه چې په ملي وحدت سره به افغانستان په یوه هوسا هیواد بدل شي. له کابل صفی الله ستانکزی رپورټ راکوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی خبرداری ورکوي چې که افغانستان ناامن وي د سیمې یو هیواد به هم په قرار پاتې نه وي. ولسمشر د هیواد د خپلواکۍ د بیا ترلاسه کولو د 96مې کلیزې په لمانځه غونډه کې وویل چې ګاونډي او د سیمې هیوادونه باید له تروریزم سره جدي مبارزه وکړي او افغانستان ته د دایمي سولې پر اوستلو کې خپل ملګرتیا ثابته کړي.
شاهد بودید پیغام خود را.
تاسو شاهد یاست چې موږ ټولو ګاونډي هیوادونو ته خپل پیغام ورسوو چې باید له تروریزم سره مبارزه د سیمې او د ګاونډي هیوادونو په لومړیتوب کې ځای ولري. غوښتل چې ټول په دې پوه شي چې هیڅوک هم نشي کولای چې خپلې غوښتنې په زور په افغانانو ومني. همداراز ټینګار کوو چې موږ د باعزته او تلپاتې سولې او له ګاونډیو د سیمې او نړۍ له ټولو هیوادونو سره د ښو اړیکو د درلودو غوښتونکي یو. ښاغلی غنی وویل چې د یو هیواد د خپلواکۍ دوام د هغه په سیاسي او اقتصادي قوت پورې تړلې ده چې د ملي وحدت حکومت د همدغې پیاوړتیا په لټه کې دی. د افغانستان جمهور رئیس ملي وحدت په یو سیاسي او اقتصادي قوت د دغه هیواد د بدلولو یوازینۍ لارو بلله او وی ویل چې له دې پرته به یا سیاسي انتحار ته غاړه ږدو یا به په کشمکش کې پاتې کیږو.
یا به سیاسي انتحار کوو. سیاسي انتحار دا دی چې د نظام د تقوی پر ځای په شعوري او غیر شعوري توګه په نظام د خلکو اعتماد او باور ضعیف کړو. دوهمه لار دا ده چې په نیم نس د گزاري ژوند وکړو. درېمه او تر ټولو غوره لار ملي وحدت ده.
جمهور رئیس غنی همدارس د هیواد د خپلواکۍ د بیا ترلاسه کولو د 96مې کلیزې په لمانځه غونډه کې افغان امنیتي ځواکونه وستایل چې د مخالفینو هر ډول دسیسې شنډې کړي او د هیواد د دفاع لپاره چمتو دي. خو د حکومت اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله هم په دې غونډه کې ټینګار وکړ چې افغانان د خپلې خپلواکۍ د خوندیتوب لپاره هر ډول سرښندنو ته تیار دي. ښاغلی عبدالله وویل که څه هم افغانان له یوې خوا له ګواښونو سره مخ دي خو له بلې خوا د خپلې خاورې د دفاع لپاره کلک ولاړ دي. افغانستان د 1919 میلادي کال د اګست په 19مه له برټانیې نه خپلواکي واخیسته. خو د څېړونکو په باور چې خپلمنځي جګړو هیڅکله هم افغانان سم پرې نه ښودل چې د خپلواکۍ په خوږې تمې پوه شي.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب خان عباسی پرون چهارشنبه د پیښور په هیتباد جوډیشل کمپلیکس کې د فاټا ټریبیونل او دغه ادارې د ویبپاڼې د پرانیستلو لپاره جوړې غونډې ته په وینا کې وویل چې له قبایلي ولس سره باید مرستې وشي تر څو هغوی انصاف ته لاسرسی ولري. بلخوا د قبایلي سیمو وکیلان وایي د دې لپاره چې د پاکستان عدالتونه بې اختیاره دي دغه ځانګړې محکمې یا ټریبیونلز د قبایلو په خیر نشي تمامېدی. لپیخور شبیر جان رپورٹ لري.
گورنر خیبر پختونخوا سردار مہتاب احمد خان عباسی ویل چې د ایف سی آر یا نور قانون با د یو قبایل په ضد هم ونه کارول شي او دا یې قانونن جرم اوغولو. دا ټریبیونل د فاټا د اصلاحاتو هغه برخه ده کوم چې قبایل اولس د یو مودې راسه غوښتل. دا ټریبیونل اوس په هر ایجنسی کې کار کوي او یو اډیشنل پولیټیکل ایجنټ په چې د هغه کار با صرف دغه عدالتونو سره وي د دې مشر کوي. او ماته پته ده چې د ځینو قبایلو او خاص کر د وکیلانو دا نظر دی چې دا ټریبیونل کافی نه دی. خو زه تاسو ته باور درکوم چې په ایف سی آر کې دوی د اصلاحاتو لپاره کومه کمیټه ټاکلې ده، هغې مسلسل کار روان دی او په ایف سی آر کې به نه یوازې اصلاحات وکړي بلکې د ایف سی آر غلط استعمال جرم دی او د دې جرم به مخنیوي په هر حالت کې کوو. بلخوا د قبایلي سمو د وکیلانو تنظیم مشر اجاز مومن وایي چې فاټا ټریبیونل هماغه زوړ نظام دی. قبائلی سمو کے دا خیر خیگڑ کارکون کے زرعل خان افریدی دا گورنر دا کام ستائی وائی چ باید قبائلو تا دا ملک نور برخو پشان مکمل عدالتی نظام او بنیادی حقونا ورکڑی شی.
مو خو فل بینچ واڑو دے فاٹا دا پارا لکا سرانگا چ نور پاکستان کے دے خو بیا هم زا دا ریفارمز پا حق کی مو هم یو دا خو خ خبر شوی دا گورنر خ خبر کړی دا چې دا ڈیولوشن کړی دے پکار دا چې دی کی ججز اخستے وے بیا بیوروکریسی نه وے ټول رائټس وردا ور کول پکار کا کنسټیټیوشنلی پولیټیکلی ډیموکراټیکی.
دا قبل اسمو سره تعلق ترون کې دا وکیلانو وینا وا چې د ملک نور برخو کې چې عدالت تا کم اختیار او واک تر لاسه دی هغه فټر ټریبیونل ته نه دی تر لاسه. او د دوی په وینا کچری حکومت په قبایلو کې انصاف عام کول غواړي نو باید دغه عدالتونه دی مکمل با اختیار جوړ کړي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
د ماشومانو د خیر خیګل لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف په قبایلي سیمو کې د ګوزن یا پولیو ناروغۍ ضد کمپاین لپاره نوې تګلاره جوړه کړې او د سیمې تر 1500 پورې خلک یې برتی کړي دي. د یونیسف د شمیرو تر مخه تیر کال په قبایلي سیمو کې د پولیو 103 کیسونه ثبت شوي ول چې دغه شمیره بیا روان میلادي کال 8 ته رسیدلې ده. په دې اړه زموږ همکار ګلیاز د یونیسف له چارواکو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
یونیسف ادارې په قبایلي سیمو کې د پولیو ضد کمپاین موثره جوړولو لپاره تر 1500 پورې ځایي اوسیدونکي برتی کړي دي چې ماشومانو ته به کور په کور د پولیو ضد څاڅکي ورکوي. دا خبره په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف مشر ډاکټر محمد جوهر خان له مشال رادیو سره په ځانګړي خبرو کې کړي. دا د خبره په فاټا کې د پولیو ناروغي پر ضد کمپاین لپاره نوې ستراتیژي جوړه کړې ده او په دې لړ کې د خیبر ایجنسی باړې جمرود ایف آر بنو او د شمالي وزیرستان مقامي خلک برتی کړي دي.
برتیان کې دا کمپلیټ شوی دي چې موږ سره تقریبا ټول خلک لوکل دا هغه ځای راغلو یو بل پیژني او ان شاء الله چې کی باندې موږ ته د سکیورټي څه مسله یو نه بچی دنو سو ته پولیو نه انکار کیو ان شاء الله هر یو ماشوم پر د رسول دي چې دي چې ان شاء الله د دې ستراتیژي نه پس موږ پولیو خاتمه وشي.
ډاکټر جوهر د نوي تګلارې د کامیابی په اړه وی چې یو خود غ رضاکاران مقامي اوسیدونکو دي او هر یو کور ورته معلوم وي نو یو ماشوم به هم له پولیو زد ساس کونه محرومه پاتې نشي.
پولیو مهم چې کوم اول بدري روزي اتلو روزي چلیږي دا اوس تقریبا 15 روزو پورې بزونګ دا کسان هغه کم پاتې شي ماشومان دی هغه پکې بزدي کورتا نو دا یو داسې اپروچ دی چې دې دا سبا ان شاء الله هر میاشت کم ماشومان او پاتې شو هغه هغه تعداد به ډیر کم شي او دا موږ پولیو خاتمه د پردا ضروري چې موږ هر ماشوم ته ورسو.
دا ډاکټر جوهر په خبره په جمرود باړي شمالي بلوچستان او اف ار بنو کې د پولیو ناروغي پر ضد په کمپاین کې زیاته توجه ورکړي ځکه چې په دغه سیمو کې د پولیو وایرس زیات دی. که څه هم نړیوالی مرستندوی ادارې او حکومت د هیواد نورو برخو په شان په قبایلي سیمو کې د پولیو ضد کمپاین چلوي خو اوس هم په دغه سیمو کې داسې ځایونه شته چې پکې ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي نه دي ورکړل شوي. قبایلي صحافي صفدر حیات داوړ له مشال رادیو سره په خبرو کې هغه ځایونه یاد کړ.
لکه پیرا ایریا سواب او نارت وزستان ایریا فریش سوال باز د تو ننم بم پرې پکې شوې دا مداخل ایریا نارت وزستان والا چې کم دي نو مطلب دا دی چې زیات تر علاقې تر اوسه فاټا کې دادي رسائی مشکل دی. مونږ چې څومره خلک وو لوکل یا پیرنټس دا ورنه مطمئن نه وو تر اوسه پورې.
صدر هي زیاته کړه چې د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف او حکومتي ادارو سره یو ښه موقع وه چې کله له شمالي وزیرستانه خلک بې کوره کړل شوي ول په هغه وخت کې ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکړي وي. خو ډاکټر جوهر وایي چې دغه سیمو ته رسائی لپاره حکومت او امنیتی ادارو سره همکاري کوي او ډېر ژر به دغه سیمو ته هم خپل کمپاین وغځوي. د زیات کړه
چې کم کم ایریا مونږ ته ګورنمنت طرف نه اکسسبل کیږي، البته چې مونږ پولیو ټیم هم لیږو لګیا یو او خپل کمیونټی موبلایزر هم لیږو لګیا یو. کته سو ګوره دا فرق ګوره د چیز کم کیسونو کې کمې راغلو په دې کال نه کم دغه وجه چې مونږ دې علاقو ته رسائی شو. دې ټایم کې مونږ تقریبا 92% علاقې داسې چې ته مونږ رسائی ممکن شوی دی په پاټا کې.
د یونیسف ادارې د شمیرو تر مخه تیر کال په قبایلي سیمو کې د پولیو 103 کیسونه ثبت شوي ول، چې روان 2015 کال کې تر اوسه پورې د پولیو د ناروغانو شمیره 8 ده.
د ګلیاز رپورت مو ورېدو لسنی بجې کې دونکو د اوریدونکو له بوریوال کاکړه لن خبرونه اورو.
د پاکستان پوځ ادعا کوي چې په شمالي وزیرستان کې لس وسلوال وژلي او د هغوی پټنځایونه یې له منځه وړي دي. د دې پوځ د عامه اړیکو څانګه وایي چې دا وسلوال د چهارشنبې په ورځ د شمالي وزیرستان په شمال سیمه کې په هوایي بمباري کې وژل شوی دی، خو آزادو سرچینو د دې ادعا پخلی نه دی کړی. بل پلو د سیمې خلک وایي چې په دې بمباریو کې عام خلک وژل کیږي. پاکستان د افغانستان د چارواکو د تازه نیوکو پر ضد د احتجاج په توګه په اسلام آباد کې د دې هیواد سفیر ورغوښتی. پاکستاني چارواکو افغان سفیر جانان موسازی ته د ځینو افغان سیاستوالو د هغو نیوګوتنیونو په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي، کومې چې د پاکستاني چارواکو په وینا د دوی ملک ته سپکاوی دی. دا لغه وروسته ده چې د افغانستان د سې شنبې په ورځ په کابل کې د پاکستاني سفیر په وړاندې وضاحت وغوښت. دوی ویل چې پاکستان دې باید په دې اړه دوی ته وضاحت ورکړي چې څو ورځې وړاندې پر پوله په پېښه کې 8 افغان سرتیر وژل شوی وو. د خیبر پښتونخوا مدني ټولنو د انټرنیټي جرمونو په اړه د پاکستان د نوي قانون پر مسوده کلک نیوکې کړې دي. د چهارشنبه په ورځ نه وخت د پېښور په مطبوعاتي مرکز کې مدني ټولنو د پاکستان د مرکزی حکومت لخوا د سایبر کرایم بل په نامه د مسوده د بیان د ازادي او بشري حقوقو پر سیټ وبلله. د افغانستان د ولسمشر لومړی امرستیال جنرال عبدالرشید دوستم وایي په فاریاب ولایت کې د پاکستان د جاسوسي ادارې ISI یو جنرال وژل شوی دی. جنرال عبدالرشید دوستم په فاریاب ولایت کې د وسلوالو پر ضد د افغان ځواکونو د عملیاتو مشري کوي. د ویل په دې عملیاتو کې د پاکستاني جنرال وژل کېده د پټاګه کوي چې د جګړې ریشې چرته دي، خو د پاکستاني چارواکو لخوا په دې اړه څه نه دی ویل شوی. د امریکا د استادو په جرګه کې د ډیموکرات ګوند مشرانو ویلي چې کچيري له ایران سره سوي تړون د یو قرارداد لاله راتسي، نو دوی دومره رائے لري چې د هغه قرارداد د مخنیوي لپاره د ولسمشر باراک اوباما د ویټو واک پر ځای وساتي.
لن خبرونه مول بوریوال کاکړه ووریدل. او سوریدونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننۍ اداريو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال احمد الله ناور.
وحدت ورسپانې خپل اداریه د اوربند په خلاف ورزي هند ته د پاکستان په احتجاج لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې د هندي حکومت څخه غوښتنه شوې چې د اوربندۍ خلاف ورزي د پلټنې وکړي او بیا د نتیجه پاکستان سره شریکه کړي. ورسپانې لیکي چې د روانې میاشتې په 13 نیټه په نوي ډیلی کې د کیدونکو خبرو پر مهال د هند لورې په پوله د ګولباري معاملې ضرور راپورته کول پکار دي. آج ورسپانې خپل اداریه په خیبر پختونخوا کې د بجلی غلا کوونکو پر ضد د اپریشن شروع کولو په فیصله لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې د وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ کې په شوي اجلاس کې دا فیصله کړې شوې ده چې صوبایي حکومت پېښور الیکټریک سپلای کمپنی پیسکو ترمنځ تحریری معاهده وروستو وابډا به خپلې ذمہواریانې پوره کولو پابند جوړولی شي چې صوبې ته د بجلی په پیداوار کې خپل مقرر کړې شوې برخه ورکړي. ورسپانې لیکي چې صوبې ته د خپل مقرر شوي حد نه 540 میگاوا بجلی کم ورکړی کیږي او د بجلی لوډ شیډنګ حواله سره د پیسکو همدا پالیسی پاتې ده چې کوم موسمو کې د بجلی غلا کیږي نو هغه ته لوډ شیډنګ زیات کوي. خو ضرورت د دې خبرې ده چې دا سیسیمې چې پکې خلک کونډې اچوي او یا د بجلی غلا کوي پر ضد د کاروایي ضرورت ده. ورسپانه لیکي چې صوبایي حکومت په غونډه کې د بجلی غلا کوونکو پر ضد د اپریشن فیصله کړې ده او د حکومت په مرسته کې پیسکو د بجلی په غلا قابو عمومي نو په صوبه کې بعد بجلی مسله تر ډیره حده هوار شي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د صوبې اولس د ترانسفرمرو د فراهمۍ او د خراب ترانسفرمرو د مرمت حواله سره د مشکلاتو سره مخ دي. دینه علاوه د بجلی تارونه هم زړه شوی دي او هر وخت پکې خرابي مخې ترازی. مشرق ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې هغه خلک چې د بجلی غلا کوي او یا بیلونه نه ور کوي نو دا د صوبایي حکومت ذمہواری ده چې پر ضد یې سخت قانونه پورته کړي. ورسپانه لیکي چې نه صرف واجبات او وصولي بلکې په ښکارا لګیدلې کونډې او د پیسو د عملی حفاظت هم د صوبایي حکومت ذمہواری ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فارن افیرز مجله لیکي کې اسلام آباد چرې دې تنې به تیار شي د وسلوارو ډلو د ملاتړ خپل پالیسي بدله کړي نو امریکا باید پر هغه هیواد خپلې مالی مرستې بندې کړي. بل خو د امریکایي نیویورک ټایمز اوسپاڼې ولیکنه وایي په افغانستان کې د ځایي ملیشو جوړول او لاغو سره حکومتي مرستې په اوږد مهال کې د افغانستان او د وګړو امنیت له خطر سره مخامخول شي. د دواړو لیکنو مهم ټکي له فرخندې اسد اورو.
فارن افیر مجله لیکي د 9/11 د پیښو وروسته امریکا د پاکستان سره د امنیت او په نورو برخو کې مالی مرستې کړې دي. امریکایي چارواکي وایي له دغه هیواد سره د 2002 کال وروسته د 1.5 بلیون ډالرو نه زیاتې مرستې کړې دي. امریکا په دې تیرو وختونو کې د دغه مرستو پر وخت پاکستان ته دا ویلي چې باید د افغانستان سره همکاري زیاته کړي او د سیمې نه د ترهګرو د ختمولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. امریکا دا هم غواړي چې باید دغه هیواد خپل اټومي پروګرام نور ونغزوي او باید دغه خوندي وساتل شي چې د وسلوالو لاسته ورنشي او نه سه غلط استعمال وشي ځکه چې له دغه سره پاکستان ته پخپله یو لوی خطر جوړیدای شي. مجلل کې دغه ټولو خبرو باوجود بیا هم داسې ثبوتونه شته چې پاکستان د جهادي او وسلوالو ډلو سره مرسته کوي او تر شا یې ولاړ دي او اوس وخت راغلی دی چې واشنگتن له اسلام آباد سره په دې اړه سپینې خبرې وکړي او که چیرې د اسلام آباد په دغه رویه کې بدلون نه راځي او دوی د وسلوالو ډلو سره مرستې جاري ساتي نو باید واشنگتن دغه هیواد سره مالی مرستې ودروي. مجله زیاتوي که چیرې پاکستان په خپله پالیسۍ کې بدلون راولي او د سیمې د امنیت لپاره د زړه نه کار وکړي نو دا به تر ټولو زیات همدغه هیواد ته ګټه ورسوي. بلخوا نیویارک ټایمز لیکي په افغانستان کې د ځایي ملیشو جوړول او دوی سره د حکومت مرسته په نږدې وخت کې خو ګټه ورکول شي خو دغه د افغانستان د امن لپاره یو خطر هم جوړېدای شي. کله چې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د طالبانو فعالیتونه زیات شول نو د افغانستان مرستیال ولسمشر عبدالرشید دوستم خپل حکومت نه دا غوښتنه وکړه چې باید ملي امنیت شورا دغلته د طالبانو خلاف کاروایی پیل کړي خو کله چې د هغه د بیا بیا د غوښتنو وروسته سوونه شو نو مرستیال ولسمشر چې پخوانی جنگ سالار هم پاتې شوی دی او د طالبانو خلاف جنګېدلې داسې ښکاري چې واپس خپل پخوانی رول ته تللی دی او د افغانستان په شمال کې ځایي ملیشا جوړه کړي چې دغلته د وسلوالو خلاف جنګیږي. د افغانستان شمالي سیمې چې نسبتا آرامه وي کېدای شي د دغه هیواد د نورو سیمو غوندې د تاوتریخوالي د پیښو سره مخامخ شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه. اوریدونکو ناټو پرون چهارشنبه مسکو ته خبرداری ورکړل چې په اوکران کې د هغو بلتون غوښتونکو پرمختګ چې د روسیې ملاتړ کوي او غواړي نورې سیمې هم لاندې کړي به ونه زغمي. د اوکراین په ختیځ کې د 2014 کال له مارچ میاشت راهیسې نښتې روانې دي چې پکې شاوخوا 6000 کسان وژل شوي دي. په دې اړه جزئیات د فرشتې جلالزای په رپورت کې اورو.
ناټو په خبر پاڼه کې ویلي چې د دې تړون 28 غړو هیوادونو په اوکراین کې د وضعیت د خرابېدو په اړه په بحث کې دا د روسیې مسؤلیت ګڼلی چې د اوکراین بحران ته سیاسي حل پیدا کړي. ناټو د اوکراین په بحران کې په ټولو ښکېلو خواوو غږ کړی چې له زغمه کار واخلي او د کړکېچ په پای ته رسېدو کې مرسته وکړي. ناټو ویلي چې د اوکراین په خاوره کې د بیلتون غوښتونکو وسلوالو نور پرمختګ به د نړیوالې ټولنې لپاره د منلو وړ نه وي. په وروستیو ورځو کې د اوکراین په جنوبي ښار ماریوپول کې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو بیلتون غوښتونکو په جګړه کې ګڼ شمېر کسان وژل شوي دي. د ناټو تړون په دې بحران کې پر ټولو خواوو غږ کړی چې د اروپا د امنیت او همکاري سازمان ته وخت ورکړي چې په سیمه کې خپل کار په پوره امنیت کې او له خنډه پرته ترسره کړي. په اوکراین کې د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان د ځانګړي ماموریت مشر الکساندر هیک پرون یو خبري کانفرنس ته په سیمه کې د وضعیت په اړه وویل.
On both sides of the contact line there are
دا کرشې دواړو خواو ته درانه پوځي وسایل موجود دي. موږ کرشې ته نږدې د پوځي روزنې مرکزونه هم لیدلي دي. موږ همداراز لیدلي چې دواړو خواو ته د ځواکونو او وسایلو د زیاتولو هڅې روانې دي. د اوکراین په ختیځ کې د 2014 میلادي کال د مارچ له میاشتې راهیسې نښتې روانې دي چې لږ تر لږه 6400 تنه تر اوسه پکې وژل شوي دي. په همدې حال کې ټاکل شوي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین راتلونکې میاشت د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د ګډون لپاره نیویارک ته ولاړ سي. ولسمشر پوتین شایي په نیویارک کې د امریکا د متحدو ایالاتو له ولسمشر باراک اوباما سره وګوري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون وویل چې پوتین به د باراک اوباما د لیدنې لپاره د واشنګټن بلنې ته مثبت ځواب ورکړي. د روسیې او امریکا روابط د اوکراین په ختیځ کې د مسکو د لاسوهنې او د کریمیا د الحاق له امله خراب شوي دي. مسکو د اوکراین په ختیځ کې بیلتون غوښتونکو ته د وسلو ورکولو او په سیمه کې د خپلو عسکرو د ځای پر ځای کولو رپورټونه ردوي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې ځواب درکوي.
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، امریکایي وال سټریټ جرنال ورځپاڼې د ازبک جګړه مارانو لوري افغانستان او همدارز منځنۍ اسیا ته پر متوجه غوښنو رپورت پور کړی دی. رپورت وايي په پاکستان کې له پوځي عملیاتو وروسته ازبک جګړه مار د افغانستان په شمالي برخو کې زیات فعال شوی دی. تفصیل عبدالحی کاکړه اورو.
وال سټریټ جرنال په رپورت کې وايي په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو وروسته د اسلامیک موومنت اف ازبکستان جګړه مار لومړی د افغانستان ختیځ ته واوښتل او بیا ورو ورو شمالي برخو ته وخوځېدل. د افغان ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حنیف حتمر له مجلې سره په خبرو کې د پښتنه راپورته کړې چې اخر ولې دغه جګړه ماران د شمال لور ته وخوځېدل. بیا خپل په جواب کې دا وجه بیانوي چې دا ځکه دوی غواړي ځان د منځنۍ ایشیا هیوادونو ته نږدې کړي. نوموړي زیاتوي چې افغانستان په اصل کې د منځنۍ ایشیا هیوادونو په استازیتوب جګړه کوي. له ازبکو پرته القاعده، چینایي یوغران او پاکستانی جګړه ماران په شمال کې جګړه کوي. خو د افغانستان مرستیال ولسمشر عبدالرشید دوستم وایي چې کله هم جګړه سخت سي نو معنا یې دا ده چې ازبک جګړه مار په لومړی لیکو کې جنګیږي. رشید دوستم په فاریاب کې د ازبک او نورو جګړه مارو پر ضد د عملیاتو مشري کوي. دغه جګړه مار په فاریاب ولایت کې زیات فعال دي. له فاریاب د افغان پارلمان غړي فتح الله قیصری وال سټریټ جرنال ته ویلي چې ازبک جګړه مار ډیر روزل شوی او ظالمان دي. د دپوینا د دوی شتون یوازې دوی په دې نه دي پریشانه کړي چې ګواکې په فاریاب کې دي، بلکې دوی د ټولو شمالي ولایتونو امنیت له ګواښونو سره مخامخ کړی دی. د جان هاپکینز یونیورسټي د سنټرل ایشیا کاکاسس انسټیټیوټ یو چارواکي فریډریک سټار وای ازبک جګړه مار په رښتیا هم د سیمې امنیت ته خطر دی. خو د پوینا د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین حکومت غواړي داسې وښیي چې ماسکو هغه یوازینی قوت دی چې منځنۍ ایشیا له اسلامي سخت دریځۍ خوندي کولای شي.
د مشال رادیو خبرونه په منځنۍ صفو شپږ سو یویش، په لنډو صفو 2013 15,300 15,000 او د انټرنیټ تلارې په مشال رادیو ټکی کام پاکې صاف اوریدل شي. د فرایډي ټایمز مجلې په ولیکنه کې د وسلوالو پر ضد پاکستان حکومت پالیسۍ ته کتنه شوې ده. په لیکنه کې راغلي د پاکستان وګړي غواړي په هیواد کې یې ترهګر بریدونو ته د پای ټکی کېښودل شي، خو له هغو لارو نه چې حکومت ورته غوره کړي دي. د لیکنې مهم ټکی له ما هارون بچاوري. د فرایډي ټایمز مجلې په لیکنه کې لیکوال احمد رشید وایي په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت په هغه هیواد کې د وسلوالو پر ضد جګړه پیل کړې او د کامیابۍ نښې نښانې هم تر سترګو کیږي، ډېری پاکستانی وګړي له یو ذهني کشمکش سره مخامخ دي. د پاکستان ریاست په ترهګرۍ ضد جګړه کې سلګونه خلک په دار وځړول. پولیسو له عدالته د باندې وژنې وکړې. له بیلتون پالو ډلو سره د تړاو په شک کې او د پام وړ شمېر کسان لا درک کړل شول، او له بشري حقونو څخه د سرغړونو داسې نور یو شمېر مثالونه. د تیر کال دسمبر میاشت راهیسې چې طالبانو د پېښور پر آرمی پبلک سکول کړي برید کې یو نیم سل کسان چې ډېری ماشومان ول ووژل، د نواز شریف په مشرۍ د پاکستان ولسي حکومت د هیواد له پوځ سره په ګډه د طالبانو پر ضد د اقدام کولو پریکړه وکړه. د لیکنې تر مخه د دې لپاره چې د پاکستان پوځ د 1983 لسیزې راهیسې د اسلامي سخدریزو ډلو د ملاتړ پالیسي خپله کړې وه، د ترهګرۍ پیښو ځپلي پاکستاني ولس د پوځ د نوې تګلارې هرکلی وکړ. د پاکستان دولت مجرمانو ته د مرګ سزا پر ورکولو لګولې بندیز لرې کړل او تر اوسه یې 200 کسان په دار ځړولي دي. د پاکستان په جیلونو کې 8000 داسې بندیان دي چې د مرګ سزاګانې ورته ورول شوي او داسې نه ده چې دغه ټول ګنې د ترهګرۍ په تور نیول شوي دي. حکومت ویلی دغه ټول خلک به اعداموي. په ورته وخت کې د پاکستان پارلیمان د هیواد په آئین کې د یو ترمیم منظوري ورکړه، د کم تر مخه چې پوځ ته اختیار ورکړل شو چې د ترهګرو کسانو د دوسیو فیصله کولو لپاره ځانګړي پوځي عدالتونه جوړ کړي. د پاکستان بشري حقوقو خپلواک کمیشن او همداراز د بشري حقوقو نړیوالو تنظیمونو د پاکستان پارلیمان د دغه اقدام غندنه وکړه. لیکنه کاږي د دې ټولو حکومتي اقداماتو باوجود په پاکستان کې د نامنې پیښې کمې شوې نه دي. په لیکنه کې 13 جولای میاشت د پنجاب پولیسو له لاسه د لخکر جنګوي ډلې د مشر ملک اسحاق او دغه د 14 ملګرو د وژلو پیښې یادونه شوې. لیکنه وایي د یاد ډلې غړو که زرګونه نه وي نو حتما سلګونه شیعه مسلمانان وژلي دي. لخکر جنګوي ډلې د خپل مشر د وژنې غچ د رواني میاشت په 14 د پنجاب په اټک ښار کې د هغه صوبې پر داخله وزیر شجاع خانزاده د یو ځانمرګي برید په ترڅ کې واخیست چې دغه په شمول 18 نور کسان یې ووژل. همداراز په بلوچستان کې چې له 13 کلونو راهیسې بلتون پال یاغیتوب پیل شوی، د هیواد پوځ او یا هم پولیسو سلګونه خلک ترې تم کړي چې میاشتې وروسته بیا مړي وموندل شي. لیکن وایي په پاکستان کې د ترهګرۍ ضد جګړې نه یوازې د هیواد عدالتي نظام بې انډوله کړی، بلکې سیاسي ستونزې هم زیږولې دي. د پاکستان پوځ دی چې د هغه هیواد بهرنۍ پالیسي او داخلي امنیتي تګلاره جوړوي او ولسي حکومت یې د یو سلاحکار رول ته پاتې کړی دی. لیکنه زیاتوي په داسې حال کې چې د پاکستان وګړي غواړي ترهګر کسان ونیول شي او سزاګانې ورته ورکړل شي، ډېری یې د ریاست سختو پالیسیو اندېښمن کړي دي.
د مشال ریډیو د پنځ شنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاو کم 11 بجو،
تاندې هلې
په پاو کم 2 بجو،
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو،
روخانه مستقبل
په پاو کم 4 بجو،
د یارانو مشال
په 8 منټه د پاسه 4 بجو.
او سم اوریدونکو د تاریخ پاڼه خبرونه تاسو ته اورو. د خبرونه په پیښور کې د مشال ریډیو خبريال خالد خان جوړوي چې دا وخت تاسو په تکراری توګه اوري.
اوریدونکو د پښتو متل دی چې د ستړو ځای شهبازګړه ده، خو ډېر کم خلکو ته به دغه معلومه وي چې شهبازګړې ته د ستړو ځای ولې وایي. او دا خیبر پښتونخوا مردان ښار سره نږدې د دغه ځای د پښتونخوا یا ګندارا په تاریخ کې څومره اهمیت دی. نن ما د تاریخ پاڼه پروګرام کې د شهبازګړې، جمالګړې او بیا هم په دغه سیمه د لنګرکوټ د کلا په هکله معلومات ترکو. په تېر وختونو کې هندوستان تا د منځنی ایشیا، افغانستان، سواد، دیر، باجوړ او پېښور نه چې څومره لارې تللې نو په شهبازګړه به تیرې دي. او په اباسین د پوره کېدو نه مخکې به قافلو پړاو یا دمه د شهبازګړې په مقام کوله، نو ځکه ورته د ستړو ځای ویل کېږي. دغه شان د اشوک باچا له وخت چې د عیسی علیه السلام د پیدا وخت نه خوشا 300 کاله وړاندې تیر شوی، د شهبازګړې په یو باندې په خورشته جبه کې د بود مت په حق لا سفرامین لیکل شوی دی چې د لرغونی آثار محکمې تر اوسه پورې محفوظ ساتلې دي. دغه شان د شهبازګړې سره نږدې د جمالګړې، کندراتو، سټوپا او نور د بود مت مقدس ځایونو په حق لا د معلوماتو سره سره به د مردان سره نږدې د لنګرکوټ د کلا په حق لا هم خبرې کوو، چرته چې د مغولو او د یوسفزو په منځ کې تاریخي جنگونه شوی دی. دا عبدالولی خان پونتون مردان وایس چانسلر او دا لرغونی آثارو کارپو پروفیسر ډاکټر احسان علی په وینا، کله چې د موریا خاندان په کابل، پېښور او په ټول هندوستان بچایي وه، نو د اشوک بچا په وخت کې د بود مت تعلیماتو خپرولو لپاره د عبادت ځایونو سره سره د زده کړې ځایونه هم په ټول هندوستان کې جوړ شوي وو. او هم په دغه وخت خوشا 300 قبل مسیح کې د شهبازګړې په مقام د اشوکا باچا لړخه پای او ګټ دغه د بودمت خبرې لیکل شوې دي.
دین اشوکا موری اغم موری نو په شابازګړه کې او په مانسیره کې دا راغی د زمانه په خروش کې لیک دی او دا راغی د بادشاہ غرغه کې کمانډ او راغی د بودیزم ترویج او دغه شابازګړې را ګټ کړي. دا اغه د وژنه شابازګړې شهرت راغی. بیا شابازګړې کې د بودیست مونومنټس ډیر زیات شو.
دا خبره د پیښور میوزیم کیوریټر او سیلنکار بخ محمد هم تاییدوي او وایي چې د اشوک بادشاہ په وخت کې په ټوله ګندارا کې بودمت ډیر په تیزی سره خپرېدو او په ګڼ شمیر کې د بودمت د عبادت او زده کړې ځایونه جوړ شوي وو.
265 قبل مسیح والے 235 قبل مسیح درمیان کې دا ګډ باندې خروشتي رسم الخط کې د بودمت فرامین لیکلي شوي دي. د دې مطلب دا دی چې 3rd سنچری بي سي کې دغه ټایم کې د اشوک بادشاہ په پیریډ کې دې علاقې کې بودیزم خور شوی وو او ورته راغلی وو.
بخ محمد زیاتوي چې د شابازګړې په ګډ په خورشته جبه کې د بت مت سوار لسلوې خبرې لیکل شوې دي چې زیات تر پکې د امن خیر خیګړې او د انسانیت د خدمت په حق لا دي.
پدې راک اډیټ چې دی پدې کې د بودمت سوال خبرې لیکل شوې دي. پدې کې دا دي چې د مور پلار ریسپیکټ کوي سو انسانانو ته تاسو نقصان مرسوي ورپسې چې تاسو د ناور مزخمی کوي یا محلالوي دا پکې دي. بیا دا دي چې تاسو د لارو غاړو ته کویان جوړ کړئ د خلکو د ویلفیر لپاره تاسو داسې په روټس باندې یا په ځینو کې تاسو ونیو کړئ چې دا غین خلکو ته فائدہ وي.
خو بیا ځنې تاریخ پوها او د لرغونی آثارو کارپوهان وایي چې دا شاباز گڑے او د دې سره نږدې سیمې د بود مت نمخ کې د هندوانو لوی مذهبي ځایونه وو. فرهاد علي خاور چې د مردان او د ثوابه په لرغونی او تاریخي ځایونو باندې سیړنې کړې دي وایي چې د هندوانو د مقدس کتابونو نه چې کوم حواله د هندوانو مذهبي خار ایودیا او روحاني شخصیت د رام چندر په حق لا ورکول کیږي نو هغه په اصل کې هم د شابازګړي خار په حق لدی. هغه وایي چې چینی زائرین چې کله پشپګمه ایسوی صدی کې دلته راغلي وو نو دا د بودمت لوی مرکز وو.
یو انسان چې کله راغی نو دې ته د پولیو شاه په نوم باندې د دې تعارف کړی دی. سره دغه نه مخکې کوم د دې تاریخ ته د نو هغه انسان د دغه طرف کوم اشاره کړې دي چې هغه لیکلي دي په خپل کې دا د شهزاده سودن کې پیدایش دی. شهزاده سودن د دې بودیست دی د پیغمبر او هغه وی چې دا راګدانی وو شهزاده سودن خپل اتی نو هغه دان کړو یو ساتي د خپل په نوم هغه خو هغه دان کړو بیا هغه خپل لار دی له وطن کو.
دا تاریخ کتابونه لیکي د هندستان پلور د سواد دیر باجوړ کابل او پیښور نه ټول لارې با د شابازګړی سره یو کېدی او زیات تر کافلو با هم د شابازګړی په مقام پړاو یا د مکولا نو ځکه ورته د ستړوزه ویل شي. ډاکټر احسان علي په دې اکلا وایي
او بل شابازګړی چې د پکراس روټ باندې و په سلور سړکونه به پراتل په لیشیر خانه نه د بونیرنا د چرشدې مردان د طرف نه سړک راغی او د ثوابه هند او د پنجاب سړک نو شابازګړې ته بیا خلکو رښتو دستړو زیوی ځکه چې کوم خلک براتلل ته الته به رښت کو.
دا تاریخ استادان او د لرغونی آثار او کارپوان وای چې دا کوشان خاندان کنشک بادشاہ په وخت کې ګندارا د بود مطلوی مرکز او د پیښور مردان سواد او هزاره کې به په سونو د عبادت ځایونه ستوپې او مدرسې جوړ شوی وي چې بیا رښتو فید هونز رانی او تباکلی.
پشاور پلین چکم ایریا دا دا مردان دا بالکل گندارا دا پخوانی یا دا حسین دا گندارا بالکل یو زړه دی او پدی که مونږ سره ډیر امپورټنت آرکیولوژیکل سایټ شته. شابازګړی نه علاوه مونږ سره دلته یو تریلی سایټ دی. مونږ سره میخاسانډا سایټ دی چې د اغې نه فاسټنګ سدارتا سکلپچر مونږ ته ملو دی کم چې اوس لاهور عجیبګر کې پروت دی. او د دین علاوه مونږ سره خواکی وسره په لږ فاصله کې جمالګړی ده. بیا جمالګړی سره لږ فاصله کې تخبای سایټ دی. نو مطلب دا ټول علاقہ د دین علاوه داسې سایټس چې هغه توسه پورې آی کې سړنې کارن دی شوی یا هغه رپورټ شوی نه دي نور هم سایټونه کې دی شي او شته په دې ټول علاقہ کې.
ډاکټر احسان علي وایي چې دغه یو دور او چې دا ټول هندستان چین او جاپان نه به خلک د زده کړو لپاره سوات مردان او پیښور ته راتلل.
د دې ټیچنګ چې هغه په امن بیسټ او د دقه د وجنه په دنیا کې دا علاقہ د سبق د پاره مشهور شونه چینیان کورین او جاپانیز دا تاریخ وای زنه ابي پخپل به سبق لدل تراتل د کنفوشیس خپل شاگردانو ته ویجې ګندارا ته او ګندارا کې مونږ تاسو چونو اوس بیا مونږ چین ته الټا روان یو سبق پس کوریا ته زو او جاپان ته زو
دا شاباز گڑی نہ خوشا شل کلومیٹر لری دا کاٹلنگ پا سڑک پا جمال گڑی کی دا بدھ مت مندل شوی لرغونی آثار ہوم دا ستائنی او لیدل وردی چرتا چی پا یو غنڈے دا گندارا دا ٹورنا زاڑ دا بدھ مت آثار او نخ نخانی ملو شوی دی پیخور میوزیم کے سیڑنکارا بلکیس دورانی دا جمال گڑی دا سائٹ پا حکلا وائی
سمرج منگسرا سائٹس تھی خیبر پختونخوا کے بلکہ ایز اے ہول پاکستان کے نو آگے تاریخی اہمیت پر اکلر چزتا ستویم نو جمال گڑے سائٹ شو شہباز گڑا شو بدکڑاون شو دس درمرا جی کا سروپا شو او مانسہرا کی زمنگ راکٹ ایکٹس تھی دا ٹوٹل فائیو دس سائٹو نے کم دا تھرڈ سینچری بی سی نے تعلق ساتھی راجا اشوک چندر گپت موریا نو سیو ٹائم کی جوڑ سی ہوئی
کی گی چی دا انگریزان پا وقت کی دا جمال گڑے لرغونی آثار مندل شیو چی بیا رستو دا جاپان حکومت پا مرستا نور سیڑنی او کدایانی اوشوی چی نور قیمتی آثار او سٹوپی پا کی رابر سیر شیوی دی
دا پا فار دا فرسٹ ٹائم دا چی دے نو جنرل کورٹ رپورٹ کڑیو 1836 کی بیا ایکسپلوریشن دے الیگزینڈر کننگم ہم کڑیو او دا آگین پس پا 1980s کی پا جیپنیز چی کم آرکیالوجیکل مشن دا ہوئی پا دے کی کار کڑی دے بیا دا آگین بعد زمونگ ڈپارٹمنٹ چی کم دے آرکیالوجی ہوئی پا کی کنزرویشن کار کڑی
ویلی کی گی چی کلا دا یونان سکندر اعظم پا کال 323 قبل مسیح کی پا نا واپس دا افغانستان نا باجوڑ تا راوڑے دو نو ہاغ پل فوجنا پدو لخکرو کی تقسیم کرل چی یو لخکر یہ دا ممند پلار پشکلاوتی یا موجودہ چرسدی پا اڑخ اولیگل او بل لخکر چی سکندر اعظم یہ مشرک ولا پا دیر او سوات حملہ ور شو او بیا رستو دا لخکرونا دا شاباز گڑی او ہن پا میانس کی دا سکندری پا مقام یو زی شو چی دا بخ محمد پا وینا ہم دا سکندر اعظم دا نم پا مناسبت ور تا دا نم ور کلی شوی دی
منگ سر بیا د دی شاباز گڑی او د ہن منس کی چکم یو سائٹ دی اگے تمنگ سکندری وایو دا الیگزینڈر دا گریٹ ہوم پا دی غالا راغلی دی زکر دا او دل دی ام دا مکر دا دی سکندری کی زکر دا غی سائٹ دا غی کلی تا اوسم سکندری کلی وی او چی کلا ہن تر آغی ہن کی آغا یو میاش تی رکڑا سر دا خپلی آرمی دا کشتو پولی جوڑ کو او بیای دا سین کراس
خوبیا د شاباز گڑی سره نږدې د لنګر کوټ سیما او کلا هم یو تاریخی ارزښت لري کوم چې مونږ ته د مغولو او یوسفزو پښتنو په منځ کې شخړې او جنگونه په ګوته کوي فرهاد علی خاور د لنګر کوټ د کلا په حق لوای چې اکبر باچا د لنګر کوټ په مقام د یوسفزو سره په کال 1500 او بیا په 1500 کې جنگونه کړو چې دا ګڼ شمېر مرګ جوګل نه علاوه داغه یو مشهور جرنیل راجا بیربل پکې هم د یوسف زو د لاسا مړ شوی وو
بیا په 1500 کې اکبر بادشاہ په دې خار حمله وکړه او د هغې جرنیلانو جنرل زین خان بیربل وغیرہ د هغې په قیادت کې په دې علاقې باندې بار بار حملې شوې د په هغې په قبضه کې راغی دلته اکبر بادشاہ بیا کلا جوړه کړه هغه هم د لنګر کوټ په نوم باندې دغه دلته هغه خپل سوکتا لاره وخت په وخت د دې باندې جنګونه شو په 1500 کې بیا مغلو د یوسف زو یو ډېر تاریخي جنګ وشو په دې ملندر کو مقام تھا آگے کے چکلا مغول شکست ہو بیربل پکے مڑ شو نو ددی قبضہ چکن دے نبیا بحال شوا نو د شاہ جان اور جہانگیر دور کی دا علاقہ لکھ گیا دئی سزو پر قبضہ کے ہوا اور انگریز بیا پدے قبضہ ہو کلاؤدل کے دوبارہ
دا لنگر کوٹ پا مقام دا مغولو او دا یوسف زو پا مینس کی دا اخیری جنگ پا حکلا فرحاد علی خاور وائی
دا مغولو منصبدار چی دغل تکمو الاداد خان نو اغا ملک دیوان خان دا یوسف زو یو سرمشور دا علاقی اغل خربوزا کی یا انگوانا کی زخر ورکلا او اغا ملکو پا غیبیا یوسف دیرا پاس دا بیا دا دیوان خان یوروارو دا اغا پا کیادت کی عملو شوا نو دا اغا کلے تسنف کلا مغولو لشکست فرکو دا اغا دنو او دغه د کبدا د
مغولو اخیری ته وی ودا نه پځ د مغول په دې علاقه باندې نه دی پاتې شوی.
دا شان فرهاد علی خاور وای چې کله د خوشحال خان خټک پلار د مغولو منصبدار او نو د خاندان هم د لنګر کوټ په مقام د یوسفزو په خلاف جنگیدل او چې بیا کله خوشحال خان خټک د مغولو خلاف شو نو په خپل شعرونو او دیوان کې د لنګر کوټ د کلا ذکر کړی دی.
جنگ نه دی کړی دی یو شابت گڑے بنے چاہتے کی لگا صرف پغ شیرون کے دی ذکر راغلے دی خوشحال خان خطک پر ایک کلی حملہ کرے دا اتنا دا دا نک دی و جو نو گیا پلارے پکڑا کے پلارے ہم دخل تے دی جو مدہ تری سر خوا کے دی مقابلہ شی ہوا پغی کے خوشحال خان پلار مڑو او خوشحال خان او پخفل زخمی او خوشحال خان تر پک مڑو نو خوشحال خان او بیا چ کنا دا خوشحال خان سبو او سرا روگ شو نو خوشحال خان دی کری دی راغلے و دی لنگر کوٹ کلا اغه پخفل دیوان کے موجود چیرا مغل دل کا لنگر کوٹ آباد کو لنگر کوٹ پال لے دے علاقے دے خاص نوم
تربل او نه پوری خپل قربا خالد خان ته اجازت ورکړه دا خدې پامان
د باختر ستوري
نیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنډې مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري
د باختر